السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي طالبانو تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي.
که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څېر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هېڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
په دغه پروګرام کې به له امریکایي خبریال او فعال کریستین فیر سره هم د افغانستان په اوسنیو تحولاتو باندې یو مفصله مرکه درته خبره کړو.
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته یې شا وړوله.
د پېښور د ډبګرې له یو رباب جوړونکي سره هم غږېدل یو.
رباب صرف جوړول خو نه چې بیلنس د دې ټیک وي، نو ولا رباب غږیږي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له اجمل اندورو.
طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویا ډلې استولې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي، او د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداری زیات کړی دی. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. طالب چارواکی وی هلمند کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویا ډلې استولې دي. د ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د وضعیت د کابو کول لپاره هڅې روانې دي.
تیمای کمک کننده امارت اسلامی در منطقه به خود رساندن به وجه انشاءالله
خغل مجاید وی مرست رسون کودلو زانون سیمی ترسولی انشاءالله در وضعیت در کنترول پا حال کیو که چه هم در تلفات و کم ریپورت نشته، خو هغه کسان چې په سیلابونو کې بند پاتې وو د هیلیکوپټرو په وسیله ژغورل شوي دي. له دې سره مهاله د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ له پیښو سره د مبارزې کمیسون په خپله غونډه کې ټولو ادارو ته دندې ورکړي چې د وروستیو ورښتونو له کبله زیانمنو شوو کورنیو ته دې مرسته ورسوي. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوی الفت هاشمی په یو ترافیکی پیښه کې مړ شوی دی. د لغمان د والی ویان صلاح الدین زاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې مولوی الفت تېره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز مهترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکی پیښه کې مړ او څلور ساعتونو کې ټپیان شوي. هغه د دې پیښې د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. وړمه ورځ هم د کابل جلال آباد پر لویه لاره د لغمان په مربوطاتو کې څو ترافیکي پیښې رامنځته شوې وې چې پنځه تنه عام خلک پکې مړه او تنور ټپیان شوي وو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سې شنبې په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي شریکانو یې پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون چهارشنبه د جرمني د بهرنیو چارو له وزیرې انالینا بایربوکس ته په واشنگټن کې هرکلی وایي. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. بلینکن وویل چې دی او بایربوک د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پنډیدو مسلې سره د چلند په خاطر د ډیپلوماسۍ د پرمخ وړلو او د ترنګلتیا د کمولو په غرابي ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی به د وضعیت په وړاندې ډیپلوماټیک لارې او ډیپلوماټیک هواري ته ډیره ترجیح ورکړي او زیاته کړه چې دا خبرې بغواز موي چې روسیه هم دا لاره غوره ګڼي کنه. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډه داسې مهال کیږي چې راتلونکي اونۍ په جنیوا کې د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې او د ناټو او روسیې د پراختیا پر ضد دوی د ناټو او روسیې د شورا غونډه پلان شوې. روسیا غواړي چې په دې خبرو کې د ناتو د پراختیا پر ضد د دوی د امنیتی تضمین پر غوښتنه بحث وشي. بلخوا د ریپورټونو له مخې د جمعي امنیتی تړون د سازمان د 16 ساعتو لمړنۍ ډلې قزاقستان ته رسیدلې دي. روسي رسنوی خبر ورکړی دی چې دغه ځواکونو خپل عملیات پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قزاقستان کې د تیلو د بیو لوړېدو وروسته دغلته بې سابقې اعتراضونه د حکومت په وړاندې راپورته شوي دي. د قزاقستان ولسمشر تېره شپه له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندې چې و ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیز او ازموینه و خو د چې هغه د دې ورتیا لري چې پورته یخکته شي او یا نور مانورونه تر سره کړي. دا د شمالي کوریا لخوا د هایپرسونیک یا لږ تیز توغندې دوهم ازموینه و چې د هیواد پرون تر سره کړه. مخکینه وی د سپتمبر په میاشت کې تر سره کړي و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له بندیزونو سرغړونه ده او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوال ټولنې ته ګواښ دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای. راځو د پروګرام اول مطلب ته. یو شمیر افغان میرمنی او فعالانی وای چې طالبانو په تیرو څلورو میاشتو کې ثابته کړه چې د دوی په خبره د ښځو نجونو حقونو ته درناوی نه کوي او په دې برخه کې کومه خاصه برنامه هم نه لري. د دوی په خبره نړیواله ټولنه باید نوره چوپه پاتې نه شي او په دې اړه اقدام وکړي. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی و چې د دینی عالمانو ناسته به ترسره شي او هغه ناسته کې به د افغان ښځو نجونو د تعلیم زده کړو او په کار او په اړه باندې مشورې وشي. خو لا هم په دې اړه نوي څه نشته او طالبانو هم د دې ناستې د دقیقې نیټې او څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
پشت مکتب خود، پشت استادای خود، دق
مرسل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي وه. اوس نږدې یو سل یوولس ورځې کېږي چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري او د ژوند دغه بې برخلیکه حالت یې اندېښنې ورځ بلې ته زیاتوي. هغه وایي د زده کړو کول یې شرعي او مشروع حق دی. مرسل وایي په تمه ده چې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا ناسته دې زر تر زره ترسره سي چې د دې او زرګونو نورو افغان نجونو د ژوند برخلیک معلوم سي. هغه له طالبانو غواړي چې د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره دې نجونو ته د زده کړو اجازه وکړي. مرسل ازادي راډیو ته وویل
خونزی ترلی دی انجونی او میرمنی یو نامعلوم حالت تیروی او معلومه نده چه سه یا سه پریک ربوشی. خپل خونزی او استادانو پسی دق شوی ما. آن دخپل استادانو قهر او غصی پسی خفه شوی ما. د طالبانو حکومت باید پوه شي چې که نجونې تعلیم وکړي او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي نو راتلونکي کې به خپل هیواد او ولس ته خدمت وکړي. تعلیم او زده کړه د نجونو شرعي حق دی.
خو په اوس وخت کې دا د نجونو او ښځو یوازینی ستونزه نه ده. افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه د پاسه څلور میاشتې تیریږي خو لا هم ښځې او نجونې د کار اجازه نه لري. پروانه د اګست له 15مې او د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په مالی وزارت کې د یوې برخې مدیره وه. هغه وایي د دینی عالمانو د شورا ناستې ته په تمه ده ځکه تر دې وړاندې ویل سوي دي چې د افغانستان د دینی عالمانو ناسته به جوړه سي او په دې ناسته کې به د افغانستان د نجونو د تعلیم او کار په اړه بحثونه او سلا مشورې وسي. پروانه د خپلو سختو ورځو یادونه کوي او وایي
په کور کې مونارینه هم ټول وزګار مونږ هم وظیفې ته نشو تللی. در په دره خاورې په سر ټول افغانان شوي یو خصوصا مونږ میرمنو ته ډېر زیات خنډونه مخ ته راغلي دي. مونږ د نړیوالو نه دا غواړو چې زمونږ دا فریاد زمونږ د آه واوري او مونږ ته لاسرسی وکړي او د شورای علما نه غواړو چې څومره زر کېږي ناسته وکړي ځکه اسلام مونږ ته حق راکړی دی. اسلام ښځه او سړي باندې علم فرض کړی ده. نو چې کله علم وایي چې حضرت موسی السلام فرمایلي چې کله د زده کړه وکړه نو هغې نه بهترینه زده کړه هغه ده چې له هغې نه ټولنې ته ته چی وارد کړي.
نږدې یوه میاشت وړاندې او د لمریز کال د قوس په 19مه نیټه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې ټاکل سوی د دینی عالمانو یوه ناسته حکومت ته د سیاسي مشورو د ورکړې لپاره جوړ سي. هغه ویلی و چې په دې ناسته کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اسلام له نظره د ښځو د حقونو په تړاو خپل نظریات د طالبانو له حکومت سره شریک سي. هغه دا هم ویلی و چې د دیني عالمانو په دې ناسته کې به ښځې نه وي، خو له هغو ښځو سره چې په شریعت پوهیږي او دیني معلومات لري مشورې به وسي. اوس چې د افغان نجونو او ښځو لپاره دا ناسته برخلیک ټاکونکې بلل کیږي، پوښتنه دا ده چې ولې د یوې میاشتې په تیریدو سره د دغې ناستې د جوړېدو د څرنګوالي او نیټه معلومه نه ده. د دې ترڅنګ طالبانو ویلي و چې د ښځو د زده کړو او کار په تړاو به هم د دوی حکومت طرزالعمل جوړ کړي، خو ظاهرا چې تر اوسه په دې تړاو هم څه نسته. د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه له مرستیال بلال کریمي نه مو پوښتنه وکړه چې دغه ناسته به کله چیرته او څنګه ترسره کیږي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې مو کوم ځواب ترلاسه نه کړ. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالین وایي چې څه د پاسه څلور میاشتې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په تړاو د طرزالعمل د جوړېدو په پلمه ځای سوي دي. تورپیکۍ مومند د افغان ښځو د سولې او ازادۍ سازمان مرستیاله وایي چې د دیني عالمانو د شورا ناسته او د دې ترڅنګ هغه کې د ښځو د حقونو په تړاو مشورې هم د طالبانو لخوا تش په نامه ژمنې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
زه خو فکر کوم د دوی لیدلوری ټولې ژمنې دي نه عمل. د دې په هکله زه نه پوهېږم چې کره نیټه ولې نه معلومېږي، خو باید چې معلومه شي. که چیرې د علماو د شورا ناسته هم لکه د طرزالعمل په څیر یوازې یوه وعده وي، نو بیا په دې معنا ده چې طالبان د نجونو تعلیم لپاره هیڅ برنامه نه لري او ژمن هم نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، او بشري او د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغه څه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره شرطونه ټاکلي دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره بنای نه سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
واربشو خوست په خوست کې ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې او تجرید شل بستري زروختون ستونزې او نیمګړتیاوې لري شي. دوی وایي په دغه روغتون کې نه د کورونا د نوې څپې د تشخیص ټکنالوژي شته او نه په دې روغتون کې د اړتیا وړ اکسیجن او درمل موجود دي. بل لور ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د کورونا روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي او ډیر ژر به شته نیمګړتیاوې رفع شي. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
سره له دې چې په نړۍ کې د کورونا وبا نوې بڼې بشریت اندېښمن کړی او په چټکۍ په خبرېدو ده، خو تر اوسه په خوست کې د کورونا د نوې څپې د تشخیص وسایل او ټکنالوژي نه دي نصب شوي. ناروغ لرونکي وایي په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید شته روغتون هم د بیمارانو د درملنې لپاره لازم امکانات نه لري. مولوي محمد امین چې له څو ورځو راهیسې خپل ناروغ سره د کورونا د درملنې په روغتون کې دی، آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې لازم لابراتواري معاینات نه کیږي او اکسیجن هم کله ناکله لږ وي.
مشکلات چې دي شبخانه کې دا دي چې خو د معاینات څنګه چې دلته داخل کې پیدا شي، ځکه خلک بې وزله دي، واسنه لري د بیدیاټیسنو او د نننه په داخل کې د تفری ملاو شي او سره اکسیجن لږ کمای وي، دا لږ زیات شي چې هر وخت مریض ته په ضرورت وخت کې پوره کې رسیدای شي.
ناروغ لرونکي د کورونا د تداوی روغتون د ډاکټرانو له چلند خوښي څرګندوي، خو وایي چې په دې روغتون کې د بیمارانو لپاره د ارتیا وړ درمل نشته. یو بل ناروغ لرونکی شاه محمد وایي کچیر دا روغتون د کورونا ناروغي د درملو له اړخه اکمال شي، نو د دې ځای درمل نه به لا نور خشي.
دوایي چې دی دا غا چې لګم مکمات وسول شي، او دوایي د داب سي کمی دي خوندار نشي کړی چې دی جبای یو کې یغه و کې چې دا وسره کومک و کې او د مرزونو به خدای پاک علاج وکي.
په خوست کې د کورونا ناروغانو د تداوی او تجرید د شل بستري روغتون د ناروغ لرونکو پشان د دې ځای ډاکټرانو او روغتيایي کارکونکو هم ستونزې لري. د روغتون یو معالج ډاکټر عنایت الله همدرد وویل
تیر ماشاتم د بعض انجګانو سره د کارکونکو پاتې دي چې هغې ته خپل ماشات ورکي، دلته مریضان رسي انشاءالله ښه کېږي بعضې مریضان. او بله مهمه خبره دا ده چې دلته نوې څپه د میکرون روانه ده، که دغه شبخانې ته لږ توجه وشي خدای مکه کمه د میکرون وایرس سره مخامخ نشو.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا د درملنې د روغتون د ستونزو او نیمګړتیاو د حل کولو په لټه کې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې روان واوره او ورښتونو ته بزګران خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به یې کښتونه ښه حاصل ورکړي، خو یو شمېر نور بیا وایي که د دو واورو بهیدونکي اوبه کنټرول نه شي ګټې به یې کمې وي. نور حال په دغه رپورټ کې.
اجمل پر خپل بام ولاړ دی، واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
دا هیواد د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل شول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي، خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سرزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی، او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واوره چې وورېږي حاصلات زیاتېږي دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډیر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبو یې هسې بهېږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغې کنټرول.
اوس به هم ورشو پېښور ته. هلته زموږ همکار شانواز له یو رباب جوړونکي سره غږېدلی دی. دا چې د پېښور د ډبګرۍ دغه رباب جوړونکی د رباب د جوړولو په اړه باندې څه وایي، څه چلول لري، په دې اړه پام وکړئ دغه جالب رپورټ ته.
دوویش کلن احمد په ډبګرۍ کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د دوه مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېښی. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وایي د تر د دولسم پورې سبق ویلی دی، بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب داسې هفته کې دوه جوړېږي، خو لرګی دي کې شاتوت لګي، لاسوم هم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چېرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
فرق
نو دا چې کوم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتي، بل هغه لرګی پوخې صفایي دا مونږ هغه ځای نه راغواړو. مشین کې دا مونږ کټکو، زموږ مشین دی هلته کټکو، بیا دلته چې کم دی نو فینشنګ هلته وکړو، بیا دلته راوړو.
تقریبا داسې د پنځه لس زرو روپو پورې دا به
سمپل رباب به درته جوړ کړو. ښه رباب پرې
نرموالی پکې ډېری که نه ده، ځینې ربابونه یې هلته اسماس یو رباب دی، چې زه غوږوم چې زه پنځه منټه وګورم زما د ګوتې د هستوکي چې کوم دی دغه کې ځینې ځینې وخت کې دي باندې پولۍ هم راښکاره کړي.
رباب صرف جوړول خو نه دي که بیلنس هم د دې ضروري، چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولی رباب غږېږي.
حماد وایي د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کېږي. دی وایي زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورځي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي.
ولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کېدی شي، جنکۍ زیاتر اصل کې هغه چې دې زیات تر سیمپل رباب خوخی هغه بیگینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د دې پوینه چې ټټوان و د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خط برج دی
برج باندې پوله
مطلب پول شانتی دے
کنا
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرائیڈ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتی ایوارڈ هم ورکړی شو د ته خود ایوارڈ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولیا وو
ازادي رادیو ته غواګي هست اوس به یوې مفصلې مرکې ته ستاسو پام راواړوم دا مفصله مرکز موږ همکاري ملالی بشیر له امریکایي لیکوال او پروفیسور کریستین فیر سره کړې ده د مرکې په منځ کې به تاسو واورئ چې د افغانستان او نړۍ اړیکې اوس څه ډول دي ځکه چې 2021 کال کې د اگست په میاشت طالبان په افغانستان باندې واکمن شول دا مرکه په ګټه اورو
کریستین فیر ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه افغانستان ته شا وړوله دی وی امریکایي په توګه زه د غصې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پریښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګ سره لاس او گریوان دي نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی او زه فکر کوم هیڅ څوک په دې باور نه لري چې دغه پیسې د خوشی کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانانو ولګوي یا بل هغه سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي بلکې دا سرچینې به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي په دې معنی چې طالبانو هیڅ کله د حکومت ولی ورتیا نه درلوده او نه هم له حکومت ولی سره لیوالتیا لري خو کناړيواله ټولنه دا پیسې راخو سینه کړي افغانان به مړه سي نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي ستاسو په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړنه سي لکه تاسو چې یادونه وکړه
نړیواله
ټولنه پر طالبانو برلاسی نه لري او زما په فکر ستونزه همدا ده طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅکله یو استراتیژي نه درلوده زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنکړل شوه که سپینه خبره وکړم زه د داعش او طالبانو هغه دښمنی نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي داعش چې هر څه کوي ګټه یې طالبانو ته رسیږي د پاکستان پاکستان پالیسی دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چېرته چې اړتیا ده او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
Any of the things that you and I would like it to do.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی، نو آیا دا په دې معنا نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
That's just politics, right?
دا یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تېرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپېژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د ایس آی مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي دي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس قربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښیي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان له لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
Well, sure, but they're still going to get that money. Right.
So, پاکستان با پرته له هغه هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آند دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رلویږي چې واقعي طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې او که طالبان په رسمیت وپېژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووزي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستلو په اړه د ټرمپ پالیسی عملي کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کاوه چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب شو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه له دې خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمېر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات شو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایه تمرکزو بلا وخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړی وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوی وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
I mean, many of us that have been trying to help Afghans escape
هغه امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستان نه پاکستان ته وایستل سول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
لامریکای خبریال کریستین فیر سره مو د افغانستان په اوسنۍ وضعیت او همدارنګه اړیکو باندې بشپړه مرکه واورېدله. په همدې سره رسېږو د پروګرام نیمایي ته. لومړی به لنډ خبرونه له اجمل آند واورو، تر هغه وروسته د سپورت نړۍ خبرونه، او بیا په ټوله نیمایي کې ګڼه برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې ده.
طالب چارواکي وایي هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندویه ډلې استولې دي. دې ولایتونو کې د وروستیو سختو ورښتونو وروسته زیان اړوونکي سیلابونه راوتلي وو. د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي ولفت هاشمي په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې مولوي ولفت تیره شپه شاوخوا 12 بجې د مرکز محترلام اړوند قرارګاه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو او څلور ساتونکي ټپیان شول. د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي شریکانو پر اوکراین د روسیې د احتمالي تیري په صورت کې د سترو عواقبو خبرداري زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک ته په واشنگټن کې هرکلی وویل. د دواړو په لیدنه کې مهمه مسله له روسیې سره راتلونکي خبرې وي. او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن وویل هغه توغندي چې ورځ مخکې آزمویل شوی لږ تیز و او آزموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او یا نور مانورونه ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو سرغړونه ده، او هغه د شمالي کوریا ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې ته یو ګواښ دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په 2022 میلادي کال کې د کرکټ څو کورنی تورنمنټونه ترسره کوي. د کرکټ بورډ ادارې له لوري په خبره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې په 2022 میلادي کال کې به د وزیر محمد اکبر خان دویمه او لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ، د زونونو په کچه له 14 کلونو کم عمره لوبغاړو ترمنځ سیالۍ، ملي شل اوریزه جام سیالۍ، د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ، د جون او جولای په میاشتو کې د شپږیزه کرکټ لیګ، د احمدشاهي ابدالي فرست کلاس سیالۍ، او د مالولیت لرونکو لوبغاړو د 500 زنونو ترمنځ په کونړ ولایت کې د کرکټ سیالۍ هغه ټورنمنټونه دي چې په دې کال کې به ترسره شي. د 2022 میلادي کال وروستۍ سیالۍ د غازی امان الله خان تر نامه لاندې د کورنۍ کرکټ ستره یو ورځنۍ سیالۍ ده. د کرکټ بورډ ادارې په وینا دغه سیالۍ د کرکټ په ډګر کې غوره څیرو د پیژندلو په هدف ترسره کیږي، چې پکې به د ملي ټیم د لوبغاړو سربیره د ولایتي لوبډلو لوبغاړي هم برخه واخلي. کرکټ بورډ د کرکټ په ډګر کې د غوره څیرو د پیژندلو او د غراس په ملي ټیم کې د هغوی د ځای په ځای کېدو په برخه کې د تیرو کلونو ټورنمنټونه ګټور بولي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي ټیم د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره له 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس په ډګر کې د نارینه په برخه کې د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړي نوک جاکویچ د استرالیا په اوپن سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. جاکویچ د چهارشنبې په ورځ استرالیا ته لاړ ترڅو د ټینس په اوپن سیالیو کې په برخه اخیستو سره له خپلې اتلولۍ دفاع وکړي، خو د هغه په ویزې کې د ستونزو له امله استرالیا دته اجازه ورنه کړه چې د ملبورن ښار ته دننه شي. جاکویچ نه ځله د استرالیا د ټینس اوپن سیالیو اتلولی ګټلې. د روغتیایي ادارو له لوري د ورکړل شوي جواز له مخې د کووید 19 ضد واکسین لکولو پرته په دغو سیالیو کې د ګډون اجازه ترلاسه کړې وه او د دې کار په استرالیا کې ګڼ غبرګون نه راپارولي. دا په داسې حال کې دی چې د استرالیا په اوپن سیالیو کې ډېری ګډون کوونکو لوبغاړو د کورونا ضد واکسین کړی او یې د معافیت معتبر سند وړاندې کړی، خو جوکوویچ تر اوسه داسې کوم سند رسنیو ته نه دی ښودلی. ټاکل شوی د روان کال د استرالیا ټینس اوپن سیالۍ د جنوري میاشتې په 12 د میلبورن په ښار کې پیل شي.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لداس شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې لڅه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. مخکې تر دې چې طالبان د افغانستان واک په لاس کې واخلي، په افغانستان کې د هنر په ډګر کې لږ څه پرمختګونه سوي وو. نارینه او ښځو د تیاتر او موډلینګ په برخه کې کار کاوه. د دې برخې پر اهمیت او په دې اړه چې دې برخې ولې باید دوام کړی وای، له سینماګری دل افروز زیرک او د لورا برایت شرکت له رئیس مرزیه راحت فیضی سره خبرې کوو. مرزیه راحت فیضی له موږ سره وصل شوې ده، د لورا برایت شرکت رئیس. مرزیه جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام، وخت مو بخیر او ټول درنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
مرزیه جانې، نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د تیاتر او موډلینګ په برخه کې یو څه کارونه سوي وو. دغه برخه ستاسو په نظر باندې څه اهمیت لري او په سالمو ټولنو کې دې برخې ته څومره کار سوي دی؟
بیا هم ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده، کله چې د یو هیواد اما فرهنګ، رسم و رواج، کلتور هر چی خلکو ته یا نړیوالو ته وړاندې کیږي، ضرورت همدغه هنري برخو ته ده چې همدې لارې نیمو کولای سو نړیوالو ته وښیو. خوشبختانه په دغه وروستیو کلونو کې په دې برخو کې کارونه ډیر زیات روان وو او ډیر زیات مهم رول یې درلوده، ولی په ډېرې بدبختۍ سره چې په دغه دریو یا څلورو میاشتو کې دغه وضعیت بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځېده چې اما د افغانستان واقعی چیره یا واقعی فرهنگی چی موک باید نریوال رو تکودلی وی او پدی برخه که موک لاسترالونی پرمختگونه هر چی درلوده در یوزل بیال شاتگ درلوده او بالاخره به امغه پخوانی وضعیت تبیر تراو گرزیدو. اهمیت دیر زیاد دازه که موک کلچ غالو چی دخپل هیواد فرهنگ، رسم رواج و دا هر چه نریوالو تا خکاره کو چی چون را مثبت کارونه مکو و چون را هیل بخون که جون دی افغانانو ترمنز تا نو خام خواه ضرورت هم دقیقا چی باید پدی بعد دیر زیاد کار سوای وی، ولی بعد بختانه چی پدیگ و روسته که پدی بانده دیر زیاد منفی تاثیرات در لودل چی دقیقا برخ چی دوم را زحمتون رو بانده استلسی و کار رو بانده سوای و دا هر چه مکلولا سوار کرد.
دل افروز زیرک هم لمر سره د تلیفون لاله لري وصل سوی ده. دل افروز جانې، ډیره مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تمنه هدیه زاته قربانم شما، تاسو تاسو قدرمنو خوګو همکارانو ته او ځینکو ته د دې سره سلامونه او نیکی وړاندې کوم. ډیره زاته مننه، خوشاله اوسې آباد.
دل افروز جانې، ک پر دې موضوع باندې یو څو خبرې وکړي چې د هنر او تیاتر برخه ولې مهمه ده په یو داس ټولنه کې چې پرمختګ یې کړی وي او سالم وي او خلک آرام وي.
هنر، تیاتر، تمثیل دا هغه برخې دي د ټولنې آینه ده. اصل ځان پکې ګوري، نو څه وخت تمثیل کېږي یا یو څه شی ښودل کېږي د پردې پر مخ، دا په دې معنا چې هر څوک کې خپل هغه مثبت او منفي ټکي وګوري. نو دا د یو ټولنې د پرمختګ لپاره، دا د دې لپاره چې هغه ټولنه خیرازه شي، هغه ټولنه کې بدبختیان له منځه لاړ شي، هغه ټولنه کې هغه منفي ټکي سي دي، که په کلتور برخه کې ده، که په فرهنګ برخه کې ده، که په مذهب کې لنانه خلک ناوړه ګټه اخلي، نو دغه ټول خلکو ته ورښيي چې دا دغه سمه لاره ده او دغه خرابه لاره ده. نو تیاتر په دې خاطر باندې ډېر زیات مهم ده، ځکه چې هغه یوه آینه ده، هغه داسې یوه آینه ده چې هر سړی پکې ځان ګوري. هر وخت چې مونږ یو ننداره کړو، نو مونږ هغه خپل ځان هلته ګورو چې مونږ دلته په کوم سټیج کې یو، آیا دغه مثبته خوا یې ما ځان باندې تدبیر کړی نه، که دا منفي خوا یې. نو تیاتر دا که ډرامه ده، که فلم ده، که د پخپله دغه میډیا ټوله، دا هغه څه دي چې د ټولنې پرمختګ کې یعنی سل په سلو کې لاس لري، د ټولنې پرمختګ ته د خلک راکاږي، حالات د بدلون لپاره خپل دغه ټولنې ټول حالات د بدلون لپاره لکه دا دلته پکې کار کیږي. خو بدبختانه چې زموږ په هېواد کې نه له پخوا دې ته کار شوی ده، اوس خلا دیشي په صفر باندې ولاړ ده. د پخوانه هنرمند ته زموږ په ټولنه کې لکه ډېر څه ووایم نو په سپکه سترګه کتل کېږي. موږ هېڅکله خپل هنرمند ته ارزښت ورنه کړ، هېڅکله هغه ته په ښه سترګه ونه کتلې، هنر ته مو په قدر ورنه کړ. همدغه علت ده چې موږ ورځ تر بلې په شا روان یو. موږ هغه پخوانی کلچرونه، هغه پخوانی خبرې، هغه خبرې چې مثلا هغه دین کښتانه، مذهب کښتانه، کلچر کښتانه، هغه څه دي چې دغه ټولنه په باندې راتلونکي پرمختګ کولی شي. خلک پر مخ روان دي، موږ پر شا روان یو. تل خلک یو قدم مخکې ځي، موږ یو قدم شاته ځو. همدغه داسې موږ پیړۍ پیړۍ له نورو نړیوالو نه موږ شاته پاتې یو. دا د کمپیوټر اثر وګوره، دا د انټرنیټ اثر وګوره، په دې کې هم موږ ډېر وروسته پاتې یو. زموږ خوښېږي چې بل څوک وګورو، له بل چا نه خوند واخلو، خو که چېرته هم خپله خور مور ورور په دغه فیلډ کې کار وکړي، نو هغه بیا موږ ته سپک ښکاري، هغه موږ ته بیا ناروا کار ښکاري، هغه موږ ته بد ښکاري. نو زموږ ټولنه تل دغه ډول بدبختیو سره مخ ده. همدغه علت ده چې موږ هېڅکله په هېڅ برخه کې ونه شو کولای چې یو مثبت رول ولوبوو، نړیوال ته ورښکاره کړو. سربېره په دې چې افغانان ډېر ښه استعداد لرونکي دي، ډېر ښه لکه کدرونه موږ لرو، خو بدبختانه دغه دغه د ټولنې دغه منفي اثرات چې دا د هنر په واسطه باندې بدلېدلی شي. څوک دې ته ارزښت نه ورکوي، هنر ته ارزښت نه ورکوي چې وشي کولی دغه منفي اثرات په دې ټولنې باندې پرېستي. په دې ټولنه کې چې کوم بدبختیانې دي، دغه د هنر له لارې، دغه د تمثیل له لارې، دغه د تیاتر له لارې او دغه د میډیا له لارې دي ته د پای ټکی کېږي او دې کې مثبت بدلون رامنځته کېږي.
مننه دل افروز جان، تاسو د خپل کار په اړه کوم څه ووایاست چې تاسو د خپل تجربه پر مهال باندې تاسو په نظر کومې لاسته راوړنې وي چې په دې ډګر کې تاسو ترلودي؟
ما خو په لومړي سر کې ډېر زیات کوښښ کوم چې په دې برخه کې ډېر زیات کار وکړم او ډېر زیات پرمختګ وکړم، ځکه چې ما ته د ټولنې دغه برخه نیمګړې ښکارېدله. ما ویل چې راځه په دې برخه کې به زه کار وکړم، خو بیا چې مې وروسته ولیدل لکه ما په یو فلم جوړ کړی و مونږه د بدمرغه په نامه باندې، هلته یو پښتانه پیدا نسله، پښتانی اصلا نه وي چې کار وکړي. هغې فلم کې ما په خپله کار وکړو، نو دې په دې چې زه په ټولنه کې وستایل شم. ټولنې ډېر زیات په لومړي سر کې، البته ټولنه کې هم څو رقمه خلک دي، ځینو خو ډېر زیات تشویق کړل ما، ځینو ډېر زیات ترغیب کړم، کورنۍ ته مې سپکې سپورې کولې ډېر په دې رقم. نو بیا ما ونه شو کولای چې بیا دوباره زه فلم ته راشم یا د فلم نړۍ ته راشم یا زه په دې وخت کار وکړم. سربېره پر دې چې ما په راډیوي ډرامو کې ډېر زیات کار کړی ده، ما په تیاتر کې کړی، سټیج ډرامو کې مې رول لوبوله ده، خو د دې تر څنګ مې بیا مستند فلمونو کې زده کړې کړي، مستند فلمونه مې جوړ کړي دي د بنګلیوال ترور په ژوند باندې، لکه بنګلیوانانو په ژوند ډېرې عجیب و غریبې خبرې خلکو کولې، په دې اړه مې فلم جوړ کړی ده. تنقی هیلې په نامه مې فلم جوړ کړی ده چې یو څه ډول دغه ستونزې د ژوند ګالي، او کوچنی ژورنالیست په نامه فلم جوړ کړی ده. دا هغه مستند فلمونه دي چې ما جوړ کړل، خو بیا هم نه دي ټولنې له خوا نه داسې تشویق سمه او نه هم د دولت کومه پاملرنه ورته وکړله. دا ما په خپل شخصي پیسو باندې وکړ، نو له دې نه اضافه زما هغه توان نه و چې ما په دې برخه کې کار کړی وای، ځکه خو موږ همدغه خواره خلک یو، مجبور شو بل ځکه یو کار کو. میډیا په برخه کې ما کار کاوه، نو وخت مې پیدا نه کړ، یعنی د سی او چار سره مته نو کړ چې واځي مې همدغه برخه کې کار کړی او دې ته پرمختګ مو ورکړی وای.
بیرته تاسو ته راځم، یو پښتنه به د مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، تاسو د دلفروز جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې تیاتر او ادب د یوې ټولنې آینه ده او د شګړې او بدی په اړه باندې و ټولنې ته وایي. تاسو وویل چې هنر او مودلینګ، تیاتر او ادب دا برخې خلکو ته د خپل کلتور د وړاندې کولو یو وسیله ده. دغه برخه باید ولې پاتې شوې وای په افغانستان کې؟ ولې باید رشد کړی وای، پرمختګ کړی وای؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په نړۍ کې په کومو نومونو باندې یادېدل او څه ډول ستونزو سره مخامخ و؟ ضرورت دغه و چې باید نړیوالو ته د افغانستان واقعي څېره ښودل شوې وای. د افغانستان ډېر ښایسته رسم رواج لري، ډېر ښایسته خلک لري او مختلف فرهنګونه لري. په بېلابېلو سیمو کې، بېلابېلو ځایونو کې له افغانستان یو بد تصویر نړیوالو ته ورکړل شوی و، که هغه د نشه یي توکو په برخه کې ده، که هغه دا چې د زده کړو په برخه کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، دا چې د تیاتر و سینما و موسیقي و د هر څه په مواردو کې، ځکه دلته یو عجیب و غریب حکومتونه جوړ شوي دي چې همیشه فقط کې ظلم و وحشت و د خلکو ویرول و. نو بالاخره موږ داسې یو وضعیت ته رسېدلو چې یو نسبي ښه فضا ورته جوړه شوې وه، او له افغانستان داسې د افغانستان واقعیتونه څه شی دي، تاریخ یې څه ده، او څه ښه رسم و رواج او څومره ښه خلک لري، ضرورت دغه و چې باید د هر څه دوام کړی وای ترڅو دغه د افغانستان واقعي او مثبت څیره نړیوالو ته ښودل شوی وای. تاسو ته معلومه ده چې دا برخه یو ځل بیا زیانمنه شوه، تقریبا د منځه تللې ده، لکه پخوا غوندې نه ده. خامخا دا یو ځل بیا د افغانستان یوه وحشتناکه څیره خلکو ته معرفي کوي. نو بهتره دغه وه، او اوس هم ډېر زیات فرصت شته، وخت شته، وخت ډېر زیات نه ده تېر شوی، هر څه له منځه نه دي تللي. که اوسنۍ حاکمه اداره هم وکولی سي چې دغه فرهنګ ته وده ورکړي، زمینه ورته مساعده کړي او د دوی مخه ونه نیسي، زه مطمئنه یم لکه پخوا به دې کارونه دوام وکړي، او هغه څه چې د افغانستان د خلکو رسم رواج یا فرهنګ ده یا کوم مثبت اړخونه چې لري، دا کولای شو په یو ښه شکل باندې نړیوالو ته وړاندې کړو. نو دغه لپاره موږ همکاري له اوسنۍ ادارې سره، په دې شرط چې دوی هم همکاره وي، ښځې ومني، فرهنګي برخې دوی ته د منلو وړ وي، تیاتر، موسیقي، دا هر څه. نو بالاخره کولای شو هماغه پخوانۍ څېره چې موږ ورباندې کوششونه کول چې باید نړیوالو ته وښیو، هماغه ته همیشه دوام ورکړو.
د لفروز جان، تاسو د مرزی جان خبرې واورېدلې؟ د هنر د ډګر کارکوونکي چې هنرمندان وو، په تیاتر کې کار کاوه، د ادب او د کلتور په برخه کې کار کاوه، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي په دې څو میاشتو کې؟
یواز خو دغه څو موسمي دي، زه به له بره شروع کوم. ما مخکې درته ویلی چې په پخواني دولت کې هم دغه برخې ته هېڅ پاملرنه لکه څنګه چې لازمه وه نه ده شوې. زموږ اعتران غریبانان به بس در په دره ګرځېدل د 500 روپیو لپاره. موږ تل هر کار چې کوو د روزي د لاسته راوړلو لپاره یې کوو چې په هغې باندې موږ روزي لاسته راوړو. هېڅوک دغه کار له شوقه نه کوي، دا باید له شوقه وسي. دا هغه څه دي چې دا باید د زړه له تله وسي، ورسره مینه ولرو له خپل کار سره، او همدې ته کار وایو. موږ هېڅ کلام دې ته کار نه وایو، یو بدبختي. اوس نه اوس خو هر څه سي وي، بس په خوځو باندې راټوله ده. زموږ الان چې اسلام کې هغه وخت چې ښځې مثلا یا ژوندۍ ښېدلې نجونې، اسلام دې ته رشد ورکړ. هغه وخت چې ځوانانې لري، هغه وخت موږ پرستاران لرو، هغه وخت موږ ښوونکي لرو، هغه وخت موږ په بېلابېلو برخو کې ښځې لرو. اوس بخته ناستې په اوسني دولت کې زموږ ښځې په کور ناستې دي. په هېڅ برخه کې د ښځې نوم ټولو ته هار ده، د ښځې نوم ټولو ته ننګ ده. زه نه پوهېږم چې ولې آیا دوی د خپلې افغانې خور په اخلاقو باندې دوی باوري نه دي، ولې په نورې نړۍ کې ښځه کار کوي چې افغانه خورې کار نه شي کولی، په کومه برخه کې نه شي کولی، په هره برخه کې کار کولی شي. ما چې هر چېرته لیدلي دي، ښځې له سرونه لکه پیاوړي دي په هره برخه کې. زه په خپله په پوهنتون کې وم، زه اول نمره د صنف وم، دغسې زرګونه زموږ تاسې څه کال د کانکور لکه اول نمره ښځه د جنۍ ده. نو هر وخت موږ ښځې ته په سپکه سترګه ګورو، هر وخت ښځې ته وایو چې دا نه شي کولی، دا نه شي کولی. نو راځم دې برخې ته چې د تیاتر برخه ده، هغه بېله ښځې نه نیمګړې ده. یو سړی نه شي کولی چې هغه تیاتر یا مثلا تمثیل په برخه کې کار وکړي چې هلته ښځه نه وي. نو دوی خو په ښځو باندې پابندي کړې ده، اچولې ده. نو دوی بیا څنګه به وکولی شي چې دې برخه کې کار وکړي؟ خو زما په نظر باندې دې برخې ته کار کول به له ټولنې، له دنیا سره، نړیوالو سره افغانستان سیال کړي. نړیوالو ته به دا چې افغانان هم کولی شي چې په خپل ژوند کې بدلون راولي. او ګوري، ما یو فلم د بدمرغه باندې جوړ کړی و. بدمرغه فلم داسې و چې په بدو کې نجلۍ ورکوله، خو په هغه منطقه کې بالکل هغه د بدو ورکول بیخي له منځه لاړل. بیخي هغه ځای کې، یعنې په افغانستان په سطحه باندې چې زه ګورم، ما ډېرو ځای کې بیا سرچ وکړو، هغه بدمرغه له منځه لاړه. اوس یعنې هغه بدمرغهتوب چې دوی په بدو کې نجونې ورکولې، یو فلم و، هغه ډېر یو کوچنی فلم و، د شلو دقو فلم و. نو که چېرته موږ په دغو برخو کې منفي اړخونو ته موږ کار وکړو، نو هغه به په مثبت باندې موږ واړو، تل به موږ په ټولنه کې به تل مثبت کارونه وکړو. تیاتر لکه بیا هم در ټیم سیدا د ټولین آینه د زوسنی دولت څخه دا غواړم چې دا برخه پیاوړی کی دي تکار وکي د هدا اقل منګه کولې سې د خپل اسلام د خپل د مسلمانانو د نړیوالو تورخ چې په اسلام کې دغه مثبت کارونه هم شته لکه څنګه چې خلکو له اسلام نه یو اوس بابا جوړ کړی ده اسلام ګوري بابا نه ده اسلام نوي اثر سره برابر یو قانون ده یو آئین ده چې مونږ کولی شو په دې باندې ډېر ښه پرمختګ وکړو ډېر ښه ژوند وکړو ډېر ښه ژوند ځانته برابر کړو مونږ د قرآن کریم هغه برخه مثلا ته نه ګورو چې په هغې کې پرمختګ ده په هغې کې دا داسې ښځه او نارینه باید چې که په چین چین وي زده کړې وکړي هغه زده کړې هغه کړي نه دي قید کړي نه دي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یعنی په هره برخه کې زده کړې وکړي د ټولنې د ښېرازۍ لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره د خپل ژوند د ښېرازۍ لپاره نو د انسان لپاره دا پکار ده چې د خپل ځان یا د خپلې کورنۍ تر څنګ خپلې ټولنې ته هم پام وکړي او زما له دې دولت څخه بیا هم دا غوښتنه ده چې دغې برخې ته دې ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړي که دوی غواړي چې مثبت بدلون په ټولنه کې راشي نو له دغې لارې نه راتلی شي په هره برخه کې له دغې لارې نه راتلی شي هغه وخت چې منفي تاثیرات یو چاته ور په ګوته کړي نو طبیعي ده چې هغه مثبت ته بیا فکر کوي.
دله فروز جانې تاسو د خپلو کارونو په اړه باندې وویل چې تاسو ډېر کارونه کړی دي په د هنر په برخه کې تاسو اوس څه کار کوئ؟ آیا تاسو اوس په کور باندې ناست یاست که کومه بله وظیفه مو اخیستې ده؟
قربانم چې ما خزه خو دغه یولس میاشتې یا یو کال اوسه چې زه بالکل د دې ټولو برخو نه بې برخې یم. زما لور لیکیمیا ده. زه دلته په پاکستان په روغتونونو کې در په در خاورې په سر ګرځم. بس ډېر زیات بد حالت کې ما نه دنده شته نه کار شته نه روزګار شته هر څه رانه پاتې شول نه چا راته پاملرنه وکړه ډېر محدود شمېر دوستانو پاملرنه وکړله ګر چې ما ډېرو ته په دې برخه کې خپل چا خبره زولۍ وغوړوله خو هېچا هم داسې خاص پاملرنه ونه کړه. هر صورت زما لور په خیر سره خلاصه زه له دغو بدبختیو نه خلاصه شم. زه به بیا هم کوشش کوم چې زه خپل ټولنې ته خدمت وکړم که په هر ځای کې وي که په هرې لارې مې وي مونږ به دغه ټولنه یوازې نه پرېږدو مونږ به ورته کار کوو ځکه چې په دې ټولنه کې په مونږ باندې مصرف شوی ده مونږ د دغې ټولنې حق خوړلی دی مونږ د دغو خوارو غریب ملت په پیسو باندې یا د دوی په حق باندې زده کړې کړي دي په دې ټولنه کې نو دا به کول خیره په اوس فعلاً په بېخي وزګاره یم هېڅ کار نه لرم او په دغه بدبختۍ.
تاسو مخکې د خپل لور یادونه وکړه اول خو موږ او ټول اوریدونکو د خواڅخه تاسو لور جانې ته دعا کوو چې خدای دې ښه صحت ورکړي او ژر دې جوړ شي. که تاسو په دې برخه کې خبرې وکړي چې د تیاتر او سینما فلمونو جوړولو او همداراز د هنري کارونو په برخه کې لوړې زده کړې څومره مهمې دي؟ ډېره
زیاته مننه خوري قربان. زده کړه خو په هره برخه کې ډېره زیاته لازمي ده خو بیا تجربه وایي د علم مور ده کنه. ما په خپله په دې برخه کې زده کړې نه دي کړې مګر زه له خپلو تجربو نه ما عملي کارونو نه هغه شوق چې زه دغه ډګر سره لرم هغه مینه چې زه لرم نو که زده کړې وکړه چې شوق ورسره ونه لري مینه ونه لري د زور زده کړې به څه کوي بیا په راتلونکي پکې کار ونه شي کولی کار یعنې کولی نه شي پکې نو زه خو د زړه له مینې نه چې دغه برخه سره زه مینه لرم ما مینه درلودله نو ما په دې برخه کې کار کړی ده له ډېر ماشومتوبه ورسره مینه لرم او په راتلونکي کې هم غواړم چې دې برخه کې زه کار وکړم زه خلکو ته خدمت وکړم او زه تاسو یو بېلګه د دې برخې دغه ارزښت یم. د مورنۍ ژبې زده کړه کېدای شي ډېر ځای کسان به هغه ځای کې چې دغه د مورنۍ ژبې زده کړې یو سیمینار و تقریبا 8000 یا 3000 کسان هغه ځای کې راټول شوي وو نو د سټیج او ډراما وا د مورنۍ ژبې زده کړې په اړه دغه ډراما موږ ولو به ولاله کتیا تر په بنا زوم یو شبوبل یو بل ورکی کوچنی شاګرد مې ور سره نو تاسو باور کوئ چې دغه لږ زره کسان یا تر دې څخه زیات کسان ټول وژړل را سره ټول وژړل ما هغه وسی په موږ وکولای شو چې لکه په مورنۍ ژبې زده کړه رایج کو او خلک لکه دې ته وه سو سی په مورنۍ ژبې زده کړه وکي او شاګردانو ته په مورنۍ ژبې زده کړه نو په څنګه چې څنګه په کابل کې نو دا سیګوره یو ډرامي دومره رول درلود نو تاسو باور کوئ چې فلمونه چې هغه په بیا بیا خلک ګوري دا څومره رول لري یعنی په دې ټولنې په هغه کې په بدلون کې په مثبت بدلون کې نو زما دغه اوسنی دولت څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان یوازینی هیواد نه ده چې په هغه کې اسلام دین مذهب یا د اسلامي شریعت هغه ده پلی کېږي زه هیوادونه دي چې هغه ټول مسلمانان دي، هلته مسلمانان اوسېږي، هغوی هلته ژوند کوي، هغوی هلته فلمونه جوړوي، هغوی هلته په بېلابېلو برخو کې پرمختګ په فکر کې دي چې په څه ډول وکولی شي خپلې ټولنې ته پرمختګ ورکړي. نو دوی دغه چاړه دي، نه د ښځو په ستوني را کاږي او نه د هنرمند په ستوني را کاږي او نه د ممثل په سترګې په ستوني را کاږي. دوی دې ټولو ته وخت ورکړي، زمینه دې ورته مساعده کړي، هغه لاره دې ورته هواره کړي، په اسلامي شریعت چې دوی څه ډول غواړي هماغه ډول دې ورته زمینه مساعده کړي چې خلک کار وکړي، خپلې ټولنې نیمګړتیاوې په ګوته کړي. ټولنې ته زموږ ټولنه لا اوس هم ډېره وروسته پاتې ده، له زده کړو نه وروسته پاتې ده. هغوی لکه د کتاب په ژبه نه پوهېږي، خو هغوی د تمثیل په ژبه پوهېږي، هغوی ډرامې ډېرې ښې اوري. نن سبا د لفظ ځیرک له غږ سره د چیرې سره څو پرشنا نه دي، خو ما د دې لپاره چې راډیو ډرامو کې کار کړی ده، راډیویز هغه مې لوستې دي، دا قصې مې لوستې دي، خو په کلو باندو کې خلک ما پېژني نسبت له خاراتو نه، ځکه چې هغوی په ژوند کې مثبت اغېز درلود، هغوی ته یې خوند ورکاو. نو زموږ خلک له دې لارې نه ډېر ښه زده کړه کوي. زه بیا هم دې ټولو ته زما هیله دا ده چې زما په شمول دې ټولو ته زمینه مساعده کړي، زمونږ راشو خپلې ټولنې کې کار وکړو او له دغې لارې نه خپلې ټولنې ته خدمت وکړو. او بیا هم راځم چې زده کړې ډېرې زیاتې اړینې دي په هره برخه کې، خو له زده کړو تر څنګ شوق، مینه، محبت او کار سره ډېر زیاته ده.
مرزه جان، تاسې د دل افروز جان خبرې واورېدلې. دوی په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې یو ستونزه خو دا ده چې خلک دې برخه ته اهمیت نه ورکوي، او دا خپل عوامل هم کې داسې ولري لکه جګړه او ناوړه دودونه، خلک د دې برخه په اهمیت نه پوهیږي اصلا. بل دوی دا یادونه وکړه چې دولت دې برخه ته پام نه دی کړی، مخکې هم دولت دومره مرسته نه وکړي د دې برخه سره چې باید هغومره رشد وکړي، پرمختګ وکړي لکه باید چې کړی وای. او بل خبره دوی دغه یادونه وکړه چې هغه پرمختګ چې نسبی سوی و هغه هم اوس تبای نه تللی دی، هغه خلک چې په دې برخه کې کار کاوه. تاسو به د دې خبرې سره موافق یاست که څنګه؟
او بالکل، دغه یو واضح خبره موږ داسې یو ټولنه کې سمه ده چې د افغانستان اسلامي ټولنه ده، دلته ټول افغانان مسلمانان دي الحمدلله، ولی همیشه وخت فرهنګ ته اسلام سره داسې یو لیکه دوی ورکوي. ډیری خلک، البته ډیری افغانان، مخصوصا هغه کسان چې په کلیو کې او په ولسوالیو کې او په ډېرو لویو روځایونو کې اوسېږي او هغوی مثلا نالوستي دي، دغه ارزښتونه هغوی ته نه دي ښودل شوي، هغوی همیشه خو له اسلام سره په ټکر کې بولي. نو ځکه ډیری وخت خپله خلک خم ګرځي، یا مثلا تغییرات هیڅ کله دوی ته د منلو وړ نه وي. مثلا کله چې یوه ښځه راځي ټولنې ته راځي کار کوي، دوی آقا هم په فرهنګي برخو کې دوی همیشه هر مسئله چې را جوړه شوې ده په افغانستان کې یا هر برخه کې چې کار سوی، متاسفانه آقا اسلام سره تلل کیږي. او هماغه رقم چې میرمن ګلافروز ویل ورته اشاره یې وکړه چې یو وحشتناک دین خلکو ته معرفي کوي. اسلام دین ډیر ښایسته دین ده که هغه واقعي اړخونو ته څوک لاړ سي. اوس مثلا که همدغه تیاتر ته یا سینمایی برخو ته یا هم نور و فرهنګي برخو ته ډیره زیاته توجه سوی وای، نو مطمئنم هم د افغانستان د خلکو او رسم رواجونو او فرهنګ او هم دغه تر څنګ د اسلام یو ډیره ښه څیره نړیوالو ته کېدای شوای چې وړاندې سي. ولی متاسفانه دلته خلک هم ذهني آمادګي ورته نه لري، یا تغییرات دوی ته د منلو وړ نه وي. دا چې یو ښه کورنوزی مخصوصا په فرهنګي برخو کې وګوي کار وکړي، وګوي ډیره په بد سترګه ورته ګوري. دغه مسایل د دې لامل همیشه افسوی دي چې یا یو ټولنه پرمختګ ونه کړي یا د یو ټولنه مهمه برخه چې هغه مېرمنې دي هغه پرمختګ ونه کړي. اوله کې زه لوی مثال د خپل کور او کورنۍ ورکوم. زما خور و کانکور آزموینه یې ورکړه او دغه فرهنګي برخې ته کامیاب است چې دا باید تال تلال سی د تیاتر په برخه کې خپل زده کړې وکړي، خپل لوړې زده کړې. ولی بدبختانه د همدغه محدودیتونو له امله نه کورنۍ ورته اجازه ورکړه، نه هم خلکو چې ډېر زیات مداخله وکړي، ستونزې جوړې کړي. دا له یوې خپل لوی هیلې نه بالاخره پاتې سوله. سره له دې چې موږ ټول زده کړې کړې وې، سره له دې چې موږ یو روشنفکره کورنۍ وو، ولی بیا هم دغه یو ستونزه پکې موجوده وه. او عین مثلا په هر افغان کورنۍ کې شته. دغه ټول مسایل د دې لامل شوی دی چې متاسفانه وروستوالی په دې برخو کې پاتې شي. هغه څه چې باید د افغانستان خلک په هغه باندې کار کړی وای تر اوسه پورې، هغه څه ته تر اوسه پورې هم رسیدګي ونه شو، او تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې دي چې نه حکومت ورته پاملرنه وکړه، نه خپله د افغانستان خلکو او هغه کسان چې باید واقعا په دې مسایلو کې او په دې برخو کې مبارزه کړی وای، کار کړی وای، او حساب مثبته نتیجه یې درلودی، هغه څه ونه شول. فرهنګي کارونه، د تیاتر برخه، د سینما، موسیقي، هر کار چې وسو په دغه یو څو لوی ښارونو کې وشول، د مرکز بشمول، ولی په لرو ولایتونو کې چالت ضرورت جدي زیات و. په غزه کې خلک لاړل، نه حکومت کوشش ونه کړ، مدني فعالین و که د سینما په برخه کې کسانو کار کاوه، هیڅ دغه پروګرامونه هلته تطبیق نه شول. چې که دا له کلیو نه، له ولسوالیو نه، له لرو ولایتونو شروع شوی وای، بیا ښارونو ته راغلي وای، زه فکر کوم چې یو هم مثبته نتیجه یې ورکولی سوی. دا چې هر څه سرچپه روان و، دغه لپاره ستونزې جوړ کړي، او تر نن ورځې په دې برخه کې یوه ډېره لویه خلا پاتې شوله.
ډیر زیات مننه مرزیه جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. اوس هم د دې خپرونه وخت پای ته رسیدلې دي. اوریدونکو، زموږ له دواړو میلمنو، د لافروز زیرک او مرزیه راحت فیضی دواړو څخه په ډیر مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.